دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پښوا لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی د نظرانې سوسیم تاسو ته وخت خبرونه اوري د غزنی په ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې د کابل او قندهار په لوري لاره کې د چهارشنبه پورې دسمبر 13 په دوو ټرافیکی پیښو کې 250 تل مړه شوې دي د دغه ریاست مشر حمید الله انصار سلیم ته په واستول شوی پیغام کې ویلي دي چې د کابل قندهار په لوري لاره د غزنی ولایت مربوطاتو کې د رامنځته شو ټرافیکی پیښو له امله شاوخوا 250 تنو هیوادوالو ژوند لاسته ورکړې او اته سلبیخ نور ټپیان دي نو موري ویلي دي چې په لومړی پیخه کې یو مسافرونکو موټر د غاز د ټانکر او په دویم پیخه کې بل مسافرونکو موټر د ویلاري جنگیدلی دي مقامات وايي چې سمیت د امنیت او جګورنډلې استول شوې دي د نثار په وینا د زینو زخمیان وضعیت خنه دي اکثریت زخمیان د غزنی ښار روغتون ته رسول شوې دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي رپورت ورکوونکي ریچارډ بینټ د افغان میرمنو او جنو په وړاندې د طالبانو توپیري چلند او پالیسي او دوام ته په کتنې ویلي چې دا د ټولو مسولیت دی چې دغه پالیسي او په وړاندې ودرېږي او هغوی چې دغه کړنو مسولیت لري حساب ورکولو ته حاضر کړي ریچارډ بینټ د پنځشنبه په ورځ دسمبر 19 د ایکس په خپل پاڼه زده کړې په تمه نشي پاتې کېدی په نوم د زده کړو د نړیوال بنسټ سره خپل مرکه خبره کړې ده چې پکې هغه یو ځل بیا د خزو او جنو په وړاندې د طالبانو توپیري چلند بشري کرامت ته سپکاوی ګڼلې ده هغه ویل د طالبانو توپیري چلند جلا کولو بشري کرامت ته سپکاوی او د محرومولو سیستم ډیره براخه او متدریجه بڼه لري چې د لارښوونو فرمانونو او پالیسیو په اساس تطبیق کیږي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي رپورت ورکوونکي په دغه مرکه کې یو ځل بیا د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او جنو په وړاندې روانې کړې د جنسیت په بنسټ تبېسته ورته بللې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا وایي چې را روان 2025 کال به په افغانستان کې 2.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري چې بشري مرستو د رسولو ادارو د غشمیر 14.8 میلیونه کسانو ته د مرستې د چمتو کولو پروګرام ترتیب کړی دی د متحده ایالاتو حکومت د چهارشنبه په ورځ دسمبر 13 د پاکستان د اوږد واټن وشتونکو بالستیک توغندیو د پراختیا په پروګرام کې ښکېلو څلورو بنسټونو باندې بندیزونه ولګول د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان په خبرولو سره ویلي د پاکستان د لری واټن وشتونکو توغندیو د پراختیا د پروګرام د دوام غوښته په پام سره متحده ایالاتو اجرایی فرمان له مخې د ډلیز وجاړونکو وسلو تکثیرونکي او د هغوی د انتقال لارې چارې په نخښه کړي او په سلورو بنسټونو باندې بندیزونه لګولي د دغه اعلامیې له مخې په اسلام آباد کې د پاکستان د ملي پراختیا تاسیسات چې د پاکستان د بالستیک توغندیو د پروګرام مسول دي او د دې پروګرام د مخبول لپاره د اجزاو د تدراک په برخه کې کار کوي د هغه سلورو بنسټونو په ډله کې دي چې بندیزونه پرې لګول شوي دي د پاکستان پوځ د اکبې چې د دسمبر په 14 او 13 د خیبر پختونخوا ایالت په بیلابیلو سیمو کې د استخباراتي معلوماتو په اساس په جلا جلا عملیاتو کې یو لسور پکې وجل دي د پوځ د عامه اړیکو ادارې ISPR دسمبر په 13 په خبر کړي بیان کې ویل دي چې امنیتي سرتیرو د خیبر پختونخوا په ټانک ولسوالۍ کې د عملیاتو په محل و وسلوال وجل د امریکا د دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ دسمبر 13 ویل چې د ګوانتنامو د زندان نه دوه ملزیای وګړي خوش کړل او اوس و وشتنه له هم په دغه زندان کې بنديان دي د امریکا د دفاع وزارت په بیان کې ویلي د غدوتنه محمد فاروق بن امین او محمد نذیر نومیږي چې د جنگ د قانون نه د سرغړونې په ترڅ کې د قتل په ګډون په قصدي ډول د جدي جسمي ټپي کولو د سیسي او د جګړې له قانون نه په سرغړونې د ملکیتونو ویجاړولو پکې شامل دي د متحده ایالاتو دفاع وزارت اعلامیه له مخې د غدوانو په 2002 کال کې د بالی په پکلبونو او په 2003 کال کې د جکارتا په هوټل باندې د بریدونو د اصلي عاملینو باندې په شاهدي ورکولو کې همکاري کړې ده د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د پنځشنبه په ورځ دسمبر 19 اعلان وکړ چې د یوکرين د جګړې د پای ته رسولو په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ترامپ سره خبرو ته چمتو دی او د یوکرایني چارواکو سره د خبرو د پیلولو لپاره کوم شرط نه لري ډونلډ ترامپ د خپل ټاکنیز کمپاین په محل په وار وار ویلیو چې که ولسمشر شي په یو ورځ کې به د یوکرين جګړه پای ته ورسوي خو تر اوسه یې په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي چې دا کار به څنګه وکړي پوتین چې د پښتنو او ځوابونو په کلنۍ غونډه کې خبرې کولې ویل چې هغه به د سولې د احتمالي موافقې لپاره د ترامپ سره د لیدنې هرکلی وکړي او د جرمني پوز لوی بودیجه ترلاسه کړه چې په اساس په د 6 میلیارډ یورو په ارزښت نوي دفاعي تجهیزات چې سلور اوبتلونه پکې هم وي وپیری. د جرمني د پارلمان د بودیجه کمیټې د چهارشنبه په ورځ دسمبر 13مه د بودیجه تصویب کړه. جرمني هڅه کوي چې له روسیې سره د ناتو د روان کشمکش په ترڅ کې خپل ځواکونه مجهز کړي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو. د بشري مرستو رسولو موسسې وایي چې د 2015 کال لپاره په افغانستان کې 2.8 میلیارډ ډالر ته اړتیا ده. دغه موسسو د اړمنو افغانانو شمیر، وضعیت او مرستو رسولو پلان اعلان کړی دی. ملګری ملتونه وایي په راتلونکي کال کې نږدې 2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. نور تفصیل پر پورت کې وایي.
د ملګرو ملتونو د همغږي اداره وایي په 2015 میلادي کال کې د افغانستان لپاره غوښتل شوې مرسته کې 2.8 میلیارډ ډالر دی. په دې کې 2.9 میلیونه اړمنو وګړو د لپاره مرسته رسول دي چې 1 میلیونه یې پاکو اوبو، 4.3 میلیونه یې خوړو، 4.3 میلیونه یې صحي بیړنیو خدماتو او 2.8 میلیونه خزې او ماشومان غذایی موادو ته اړتیا لري.
د افغانستان لپاره چې د ملګرو ملتونو لخوا د مرستو کوم وړاندیز شوی ده، په ځای وړاندیز ده افغانستان کې په موجوده حالات او شرایطو کې زموږ هیوادوال ډېر سخت ضرورت لري.
په عین وخت کې د افغانستان ولس د حاکم او واکمنانو لخوا د ډېر شمیر بشري حقوقو اړوند بندیزونو او محدودیتونو سره مخ دي چې د ټولنې ټول اقشار یې زیانمن کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د افغان میرمنو او نجونو په وړاندې د طالبانو توپیری چلن او پالیسیو دوام ته په کتنه د پنشن بي پورز د ایکس پر پانه ولیکل چې د طالبانو توپیری چلن، جلا کول او بشري کرامت سپکاوي او د محرومولو سیستم ډیر پراخه او میتودیکا بڼه لري چې د لارښوونو، فرمانونو او پالیسیو پر اساس تطبیق کیږي. د ملګرو ملتونو د راپور د مخې بیکاری، کورنی لګښتونو کمی او پراخه بي وزلي لا هم موجوده ده.
عموما کوم برستي چرازي افغانستان ته د دې عمومي سرپرستی خو په خپل ملګری ملتونه کوي، خو تطبیق او دغه ویش او عملی کوم تطبیق چې دا هغه داخلي جوګانی کوي چې حکومت هم په غیبانی نظارت لري.
د راپور د مخې اقتصادي رکود هم روان بشري بحران زیات کړي چې اقتصادي پرمختګ کم، کاری فرصتونه محدود او صحي او تعلیمی سیستمونه ډیر کمزوري شوی دي چې د ډیرو نورو ناخوالو رامنځته کېدو سبب شوه.
زه یو غریب کار سلام به دا درې میاسو کې د زمي لاس غریبي نه لاس کاروبار څوک نه کوي، ځکه زمي ساړی کار نه کیږي، نو اولیا مواد ته ډیر سخت عجز ضرورت لرو، بل وسیله نه لرو.
د افغانستان خلک زیات لوګي او فخر سره مخامخ دي. په دې کې هغه خلک چې د پاکستان او د ایران نه مهاجر راغلي افغانستان ته، نو دوی زیات لدې فخر نه رنج، یعنی زوريږي او رنج وړي تر. نو موږ مؤسسات او خیریه بنسټونه دا غوښتنه کوي چې دوی ته زیاته پاملرنه په دې زمه کې وکړي.
د بشری مرستو پر سوالو کې خوراکي توکي، موقتی سرپناوي، د روغتیا او تغذیه خدمات، تعلیم، پاک اوبو رسول او نقد مرستې شامل دي. د ملګرو ملتونو د همغږي ادارې د راپور د مخې په اړمنو او زیانمنو خلکو کې خزي، جوني، هلکان، معلولین او مایوبین شامل دي چې تر بل هر چا مخکې مرستو ته اړتیا لري.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 3098 پیټا چنل، او د آشنا رادیو خبرونه په 4.5 چینل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدر من اوریدونکو، د هیئت تحریر الشام مشر احمد الشره چې د ابو محمد الجولانی په نوم هم پیژندل کیږي، ویلي چې نغواړي په سوریه کې د طالبانو په څیر حکومت جوړ کړي. نوموړي له بي بي سي سره په تازه مرکه کې ویلي افغانستان او سوریه له بیلابیلو دودونو سره متفاوت هیوادونه دي او دوی د ښځو په تعلیم باور لري. د منځنی ختیځ د چارو شنونکي عبیدالله برهانی امریکا ژغ ته ویلي چې د هیئت تحریر الشام ډلې لپاره د سوریې ملي بیرغ د ټولو طرفونو اتفاق او په دنده د مسلکي کسانو ګمارل مطرح دي.
په سوریه کې چې کوم بدلون راغی او د هیئت تحریر شام ډلې په مشرۍ دوی واک ترلاسه کړ او په افغانستان کې له تیرو دریو کلونو راهیسې طالبان واکمن دي، د دې دوه ډلو ترمنځ شباهتونه څه دي او ورته والی څه دي؟
سلامونه تاسو ته استاذ لیدونکو اوریدونکو ته. شباهتونه خو یو دی چې د اسلام دریزه یا اسلام پالۍ کې به یو ورته والی ولري چې دوله ټپلې د اسلامي مرجعیت په اساس باندې یو دغه ورته والی لري، اما دلته دا شفاهت ډیر لري دی ځکه چې د محمد الجولانی په خانه تاریخ دا چې هغه د القاعده او د داعش سره تړاو لرده او دا غوینه بیا راجودا شو او په فکری او سیاسي او اصلاحي لحاظ باندې یاد سیمایزو په حساب باندې او د نړیوالو تفاهم په اساس باندې د تقریبا تر ډیره حدا پورې اوس هغه په خانه سره نه دی او د نوې مرحله سره دی او د دوی د غوی سره شباهت په دغه د پدی وسنۍ حشراتو کې نه لیدل کی.
دوه ډلې سختریزي یا اسلام پاره ګڼل کیدی، د ایديولوژي یا فکری په لاره د دوه ترمنځ څه ورته والی دی؟
دوی د ایديولوژي له لحاظ ورته والی ځکه نه لري چې په اسلام پالۍ او عمومي لحاظ باندې به دا سره امکان لري چې سړی ووایي چې ورته والی دی، اما په دغه کې چې ورته ګوري په جوهري لحاظ باندې خبره دا ده چې افغانستان کې هغوی دیوبندي فکر باندې دي، دینی یو خاص مسلک دی په مذهبي لحاظ باندې، مغوی حنفیان دي او دوی بیا د پوخانی لحاظ باندې او وسنی لحاظ باندې تقریبا سلفیانو، لکه د سلفی مکتب چې کوم د سعودي پیروی دی یا دغه دغه په سعودي کې دغه سره هم د پروستي او خبرو اترو کې یا بیانو کې تقریبا واضح پاوې باندې ډیر زیات نیوکه وکړي ک دا د خزینه په مورید کې وی دا وی د حقوق مورید کې وی آزادۍ کې وی یا حتی د امر بالمعروف او د سنور مسائل نو دلته په عمومي لحاظ باندې به اسلام پالۍ کې ورته والی، اما کله چې دغه تزي تفصيلات تزي دواړه په مذهبي او مسلکي او په سیاسي بهیر او حتی وسنۍ دغه نسخه په شام کې د اعتدال په فکر باندې ولاړه ده.
د دې د حکومت ولې بڼه بچنګ وي، په اصطلاح حکومتي سیستم بچنګ جوړول شي یا څنګه به دې جوړ کړی؟
تر ډېر حدا پورې چلی دلې کیږي د ځینی عربي هیوادونو او بیا خصوصا د ترکیه هیواد تر ډېر حدا پورې په دې ټولو ډلو ټاپلو باندې بیا خصوصا په یو دوه ټالو ټاپلو باندې چې په مخکخه خپل هم د تحریر شام د دې دوړو باندې تقریبا ډیر قوي اغیز لري او دا هغه سدي چې د نورو عربي ځنې هیوادونو سره چې دوی سره عمله تړ لري او به وکولای شي چې د دوی د وسنۍ دغه انتقالي حکومت چې رامنځته کړی دی دې په شکل دغه باندې په یو بل نوې حکومت ته لاره پرانیزي چې هغه حکومت به تقریبا د ترکی سره په شباهت باندې یو داسې نظام وي چې هغه نظام کې مرجعیت په اسلامي لحاظ باندې وي خو په حریت او ازادۍ او په نورو مسایلو کې به نوې مدني او دیموکراسي شکل بڼه ولري.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه، تیرنی او خبرګونونه، مواسق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. روسیا له اوږدې مودې راهیسې د بالکان هیوادونه د خپل نفوذ لاندې سیمې برخه ګڼي، خو د اوکراین په جګړه اوسنۍ تمرکز په سیمه کې د قدرت خلا رامنځته کړي او ترکیه ته د خپل رول د پراخولو فرصت برابر کړی دی. د امریکا ژغ خبریال دورن جونز د استانبول څخه راپورټ رالېږلی دی چې تاسو ته یې پښتو ژباړه اورو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په بالکان کې د ترکیه د نفوذ د پراخولو هڅې ګړندې کړې دي. نوموړي په دسمبر میاشت کې د مونټنیګرو د لومړي وزیر میلوچکو سپاچج کوربتوب وکړو او د اکتوبر په میاشت کې البانیا او سربیا ته لاړ.
انقره د بالکان په مسله کې ځان بریالی ګڼي او دلیل یې دا دی چې ترکیه په دې سیمه کې د یو منځګړي په توګه بریالی ده او د ټولو حکومتونو او ټولو توکمیزو ډلو سره د یو شان اړیکو ساتلو توان لري.
ترکیه چې اکثریت پکې مسلمانان دي د ډېری مودې راهیسې د البانیا سره کبي اړیکې لري. اردوغان په دې ورستیو کې د سربیا سره هم پیاوړي اړیکې جوړې کړې دي. اردوغان د سربیا له ولسمشر الکساندر ووچک سره د شخصي او اقتصادي اړیکو له کبله ښه روابط لري. روسیه په تاریخي ډول سربیا د خپل نفوذ لاندې ګڼلې، خو په یوکرین کې د جګړې له امله ترن پام اغوخته او دا حالت د ترکیه په ګټه تمامېږي.
روسیه مدام سربیا د خپل ستراتیژیکو ګټو لپاره کارولې ده، خو ستونزه دا ده چې پوتین اوس وخت دومره قوي نه دی، سره له دې چې په سربیا کې داسې سیاسي ګوندونه او پوهه خلک شته چې په مستقیم ډول د روسیې د پالیسۍ ملاتړ کوي.
روسي او ناتو په تیر وختونو کې د بالکان په شخړو کې د مخالفو اړخونو ملاتړ کړي. په دې وروستیو کې د کوسوو په اړه چرته چې کړکچلا هم دوام لري او د ناتو په مشرۍ سلسات ځواکونه لا هم هلته ځای په ځای دي. په دې سیمه کې د بې ثباتۍ د دوامدار ګواښ له کبله د انکري ښکلتیا مهمه ده.
ترکیه په بالکان کې پوځي حضور لري. دا په بالکان کې د ناتو او اروپای اتحاد د سولې د ساتلو په هڅو کې د ګډون لامل اسکر لري او په عین حال کې چیرته دلته تاوتریخوالی رامنځته شي نو ترک به ممکن د کیلو خواو ترمنځ د مسلې د حل لپاره ډیپلوماتیک او سیاسي رول ولوبوي.
په بالکان کې امنیت او ثبات د ترکیه لپاره هم حیاتي دي، ځکه چې دا سیمه د ترکیه او د هغې د تر ټولو مهم سوداګریز شریک اروپا اتحادیې ترمنځ یو مهمه سوداګریزه لار ده.
انقره هڅه کوي ځان د سیمې لپاره د یو لازمي شریک په توګه وټاکي او اروپایان ډیری وختونه ترکیه خپل څنډه ګڼي. دا ملاقاتونه مهم دي. زه فکر کوم چې دوی اراده لري چې د اروپای اتحادیې د هغه وضعیت سره چې غواړي روسیا او چین ورنږدې وي مقابله وکړي.
د بالکان سیمه د خپل سیاله او د بخوانی شخړو سره د تاریخي او نو قدرتونو ترمنځ د نفوذ لپاره د بینوې جګړې سانه ده. دا و د ډورین جونز د رپورت پښتو ژباړه نظرانی سوسی امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکې وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د متحده ایالاتو د کانګرس په دې کاري دوره کې د ټولنیزو رسنیو له زیانونو څخه د ماشومانو د ساتنې لپاره د دوه ګوندي هڅو لپاره وخت کم پاتې دی. که کانګرس د ماشومانو د انلاین خوندیتوب لایحه تصویب کړي نو دا به په انلاین بڼه د ماشومانو لپاره شخصي معلومات وي. پا په ورته وخت کې د بیان ازادي مدافعین او ځینی جمهور غوښتونکو اندیشنه لري چې دا لایحه د سانسور لامل کېدای شي. د امریکا جغ د کانګریس خبریاله کاترین جپسن نور حل راکوي.
ټولنیزې رسنۍ بیا د امریکا په کانګریس کې د پاومر موضوع باندې ګرځېدلې دي. په داسې حال کې چې د رواني کاري دورې پای ته رسیدو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، جمهوري غوښتونکي او دیموکرات سناتوران د اساسو جرګې څخه غواړي چې د ماشومانو آنلاین خوندیتوب لایحه تصویب کړي.
موږ په فزیکی ځای کې قوانین لرو چې ماشومان د الکولو، تمباکو او وسلو په آنلاین شکل زورونو، جنسی زورونو او فاشانه شخوري. په مجازي فضا کې دا قوانین نه لرو.
بلکبرن د دې لایحه یو وړاندې کوونکی ده. دا د 1990 کال راهیسې لومړی لایحه ده چې په مجازي فضا کې خوندیتوب رامنځته کوي. مګر د اساسو جرګې جمهوري غوښتونکي رئیس مایک جانسن وایي هغه اندېښنه لري چې دا اقدام به د بیان ازادي محدود کړي.
زه په یقین سره فکر کوم چې موږ ټول سلسله نه دي اصل ملاتړ کوو، مګر تاسو باید دا حق ترلاسه کړئ کله چې تاسو بیان د ازادۍ د اصولو سره معامله کوئ. تاسو نشئ کولای یو شی چې ډیر محدود نوي په وړاندې ډیر مخکې لار شي.
او محافظه کار ډلې چې غواړي د حکومت واکونه محدود کړي موافق دي.
زه په حکومتي چارواکو باور نه لرم چې په عادلانه ډول منځګړی توب وکړي، ځکه چې دوی د طرح له مخې د سیاسي دي او موږ لیدلی چې څه پیښیږي کله چې سیاسي څیرې له عقدې ډکه ویناوي، او دا خطرناکه ده او دا باید همه غلطه ودرول شي. له همدې امله موږ باید د دې د پلي کولو لپاره یو غوره لاره پیدا کړو.
د ایکس ټولنیز رسنۍ مالک ایلن ماسک د قانون جوړونکو سره د لایحې په اړه اندېښنو ته د رسیدو لپاره کار کړی. د لایحې ملاتړي د کانګرس دیموکرات غړي ریچارډ بلومنګټال د دې میاشتې په پیل کې وویل
هغه څه چې موږ روښانه کړي دا دي چې په دې قانون کې هیڅ سانسور نشته، د منځپانګې کنټرول نه لري، د مشخصو محتویاتو مخنیوي پکې نه دی شوی. دا د انتخاب په اړه ده. ځوانانو ته د انتخاب او د هغوی د مور او پلار د ساتنې او د خپلو ماشومانو د ساتنې وسیله ورکړل شوې ده.
د ټکنالوژي شرکتونه میتا او ګوګل د دې لایحې مخالفت کوي. منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی، مګر د غزوی ډونالډ ټرمپ جونیئر پر ایکس باندې لیکلی موږ په ورته وخت کې کولای شو د بیان ازادي او خپل ماشومانو ساتنه وکړو. د دې لایحې پخوانۍ بڼه د مشرانو جرګې لخوا د درې یو نیورایو په تفاوت سره تصویب شوه. ملاتړي استازي جرګه هڅوي چې د کال تر پای ته رسیدو مخکې دې لایحې ته رایه ورکړي. د کاترین جپسن راپور، سمیع الله جلالزی، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره منطق خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خپرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه په لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
او د خوست په مساخیل ولسوالۍ کې شاوخوا 300 کاله پخوانی ژرنده چې لا هم فعال ده، د سیمایز دوت په بڼه د سیمې خلک په نوبتي توګه پر مخ وړي. د سیمې اوسیدونکو وایي که څه هم د غلو د اوړکېدو په برخه کې د ژرندو زیاته مرسته ورسره کړې، خو د دوی په خبره که د دې ژرندې ترمیم ته په حکومتي کچه پاملرنه وسي، نو د برېښنا د جوړېدو زمینه به هم دوی ته برابره سي. نورحال د شمس آریان پر رپورت کوي.
د معلوماتو لمخې د اوبو په مرسته چلیدونکې دا ژرنده شاوخوا 350 کال اوږد تاریخ لري. چې لا هم د غلو دانو د میده کولو په موخه څرخ لتاوېدو نه دی لوېدلې. علم ګل چې له دېرش کلونو را په دې خوا د همدې ژرند ژرندګړی دی وایي چې دا میراث له نیکونو ور پاتې دی.
تقریبا دا ژرند چې جوړې شوی دی موږ سپینګرو د خولې د کومې ونې چې دا ژرند خوړ شو کې ولاړ دی تقریبا در نیم سوه کاله عمر وخت دلته شوه ده چې دا ژرند کېږي. دېرش کاله کېږي تقریبا دا ژرند زه په خپل نوبت میاشتنی نوبت او تش پهې زه خپل نوبت تېرم بیا دا ژرند په نوبت هغه کوم.
د خوست په موسی خیلو کې د دې ژرندې په مرسته د غلو وړه کول د نوبت تر څنګ په دودیز ډول ترسره کیږي. علم ګل وایي چې په دې سیمه کې په زیات شمېر ژرندې د نه پاملرنې په سبب له منځه تللې دي.
دا ژرندې دا داسې موږ د کلي کې دوه پلرنې وي یوه ژرندې یوه پلور د بلې بل پلور نو دلته موږ د خوست کې چې کوم تقسیم اوقات دی ټول د پلور په تقسیم دي. د هغه پلور په تقسیم موږ د ژرندو خپل نوبت ورو مثال یوه کورنۍ وي درې نفره ورونه بل اوته نفره ورونه په یوه پلور درې زمانې بل اوته زمانې هغه اوتو زمانه مثال څلور شپې اوته شپې ورې درې زمانه هغه اوته شپې نو باغ ورې نو بد ورې تقسیم یې واره کام ته ده.
د خوست د نورو لیرو پرتو سیمو خلک هم د خپلو غلو د وړه کولو په موخه دې ژرندې ته راځي. دغه وګړي د ژرندو د اهمیت تر څنګ وایي چې د اوبو په مدیریت کې باید د ژرندګرو لاسنیوی وسي.
مونږ ته نیکونو پلارونو چې دا بیان کړی ده چې دا مونږ نه پزله کېږي دا ژرندې دومره پخانۍ ژرندې دي بیا به یې بیا دغه نه استفاده کړ د ژرندو نه خو دا ژرندې د یو مشکل لري چې د غریبونو بندونه نشته خوړ کې پروشي دا بندونه یې سي کور ته دا اوبه ډیره د سرخا دی وګده دې د فورا دا لازم چې دولت چې کوم واسطه کات لري به د غریبونو سره کومک وکړي د دومره مخلوقې د ژرندو نه استفاده کړي دا غریب خلک و ترسی دی غزی تا بای دی تا دا بندونا دا ویلی دا پخی کی
دا دیر پخانه جران دی چه دیر پخا خلق جوڑی کردی دی نن سبا چی اس چی دا تکنالوجی دیر مخت لوڑا دو من غورو چی برت نجول که خلق سا امکانات دیر کام دی.
دا خوست پا بیلا بیلو سیمو که شاو خواه دریسه و جران دی فعالی وی خود معلوماتو لمخی دا محال یوازی دیرش جران دی پاتی دی. د دغه ولایت د اوسیدونکو په خبره د اړوندې ادارو نه پاملرنه او د اوبو د منظم مهار نشتون هغه ستونزې دي چې دلته د ژرند پر فعالیت منفي اغیز کړی دی. شمساریان امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکوو.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.